یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. طالبان په خبرګون کې وایي
په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي.
یو شمیر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي قضایي ادارې فلج شوي.
مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلې شول.
معلولان وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته معاش پرې درېدلې او ژوند نور هم تریخ شوی.
یو معلول چې وخت پې نه وي وسترګې نه وي لاسې نه وي پخې نه وي څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېروي.
سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې لکونه افغان ماشومان به په ژمي کې له جدي خطر سره مخامخ شي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. د پخوانی دولت استازولي به خپل کار ته دوام ورکوي. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره لوی وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتو دوه مرستندوی ادارو ته د کنګل شو پیسو نه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. او د ملګرو ملتو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوې سنترفیژو کې د یورانیمو غني کول پیل کړي. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د پخوانی افغان دولت استازولۍ ویلي چې دوی بخپل کار ته دوام ورکوي. په دې تړاو د دې استازولۍ په ټویټ کې راغلی دي چې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي ته ورکول کیږي. دا ورسره له هغه چې د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړه. د دغه کمیټې مشر انا کارین چې د سویډن استازي هم د په نیویارک خبرلانو ته د پریکړې د ځنډیدو خبر ورکړ. تمه د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټه به چې روسیا، چین او متحده ایالات هم غړي دي په دې اړه خپل راپور روان کال تر پای د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی ته واستوي. د افغانستان د حکومت پخوانی استازي غلام محمد اساقزای په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي. خو د طالبانو حکومت په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سویل شاهین دې څوکۍ ته ورپېژندلې. شاهین د ملګرو ملتونو د بیګانۍ پریکړې په ارتباط باندې خواشینی ښودلې او ویلي چې دا د ځینو هیوادونو د سیاسي ملحوظاتو په خاطر نیول شوې ده. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په افغانستان کې زکه د کړکیچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سختریزو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوه لسو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. یون ستولتنبرګ پرون د لاتویا پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو لغونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو. نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیکه یعنی د عملي کېدو وړ وي.
And as we look back at the lessons from Afghanistan, we must maintain our efforts.
اوس چې شاته افغانستان څخه درسونه ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتو. ناتو په 2003 کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک مشري په غاړه واخیسته. د ځواک د افغانستان د ملي امنیت او دفاعي ځواکونو پروژلو کې مرسته وکړه. د یو خبر لمخې چې تازه را رسیدلې په کابل کې نن سهار شاوخوا 10 بجې و چاودنه شوه. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت ویان سید خوستی ازادي رادیو ته ویلي چې چاودنه د سلیم کاروان په نوم په یو خارګوټي کې شوه چې د سړک د غاړې د ماین و. خغلی خوستی زیاته کړه په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی اوخته. که څه هم ځینو عیني شاهدانو په سیمه کې د چاودنې څخه وروسته د ځینو ډزو خبر ورکړي خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا پر روانه اونۍ کې په کابل کې دویمه چاودنه ده. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره لیو وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوه مرستندوی ادارو ته لکنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیګ د ملاتړ وکړ. رويټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله وایي مخکې لدی چې دغه پیسې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته ورکړل شي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک د وجهي صندوق یو درش بسپنه ورکوونکي باید تایید کړي. د نړیوال بانک بورډ د سیشنبې د ورځې په غونډه کې پر دې غور کاوه چې کله دغه وجهي صندوق څخه چې 1.5 میلیارد ډالر مرسته پکې راټوله شوې تر 500 میلیون ډالرو پورې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره آزاده کړي. د راپور له مخې د افغانستان 9.5 میلیون نفوس له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د ژمي لپاره خوراکي مواد کم دي او بېوزلي په وروستیو دریو میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد وتلي او طالبان واک ته رسیدلي پراخه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستانه د خلکو د استلو درېم او روسي الوتنه تر سره کړه. د روسي تاس خبري اژانس د دې وزارت له قوله وویل په دغه پوزي الوتکه کې چې د موسکو د چکالوفسکي په وای دګر کې نهسته، د روسي افغانستان او د یوشمیر نور هیوادونو اتباع ولګدول شول. د راپور له مخې د روسي پاوس په درې الوتنو کې له 200 زیات کسان استلی. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوې سنترفیژو کې د یورانیمو بډاینه پیل کړي. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره پیل شو خبرو کې اندېښنې راپورته کړي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون په راپور کې ویل ایران په فوردو تاسیساتو کې په نوې پرمختللو سنترفیژو کې تر شل سلنه پوری د خالصو یورانیمو غنی کول پیل کړی دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني سبد ول شپږ نیوي اوري. د ملګرو ملتو د اعتبار ورکولو کمیټې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل پریکړه کړې چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان د نړیوال اصولو خلاف چاره بولي او دا بی عدالتي ګڼي. د ملګرو ملتو سازمان استازي توپ ته د طالبانو د حکومت نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې د ملګرو ملتو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کاندي. نور حل په دې راپور کې
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس ته او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
په د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو نومول شوی استازی سهیل شاهین د ویل چې د ملګرو ملتو په دې پریکړه کې د یو شمیر هیوادونو ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي. ملګرو ملتو تیره شپه، البته د افغانستان په وخت تیره شپه، خو د امریکا په وخت پرون ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخواني حکومت په د حکومت په لاس کې وي. د دې موضوع په اړه راپور هم لرو چې پام ورته غواړم.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولي لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغه نه هکسیزي کمیټې مشره ده، د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغه څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نوماند محمد سهیل شاهین ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس ته او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپل غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د غساسمن نه د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د غساسمن باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال د غساسمن کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړي چې دوی دغه سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی، د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه، ولی دوی باید د بندیزونو، فشارونو او په ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې سي، ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې ولري. بلخوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې اوسني حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ملګرو ملتونو سازمان نسی کولای چې دوی غړیتوب هلته لغوه کړي، ځکه افغانستان عضویت د ملګرو ملتونو سازمان دا چې نړیوال افغانستان په رسمیت پیژني که نه پیژني دا بل بحث، مطابق د کنوانسیون دی بیان او شکاکو د ډیپلوماتیکو اړیکو دا په دې ملګرو ملتونو په منشور باندې کوم اثر نه کوي. که چیرې کوم داسې شرایط په نړیواله کچه لکه نقص د حقوق بشر یا مثلا توریستي اعمال دا طالبان که چیرې په دې باندې متهم وي او په تور لیست کې، نو بیا ملګرو ملتونو سازمان دا دلیل باید په نړیواله کچه باندې ارائه کړي.
ښاغلی معارج وایي د طالبانو د دولت جوړول، حاکمیت او د امنیت شتون هغه موارد دي چې د دې سازمان د منشور له مخې د یو هیواد د استازو په توګه خپل غړیتوب ولري. خو وړاندې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو څو ځلې ټینګار کړی تر هغه چې په دغه هیواد کې په بشپړ ډول بشري حقونه خوندي نه سي، ښځو او نجونو ته د تعلیم او دندو اجازه ورنکړل سي، دوی به د طالبانو پر حکومت د اقتصادي بندیزونو تر څنګ سیاسي بندیزونه هم دوامداره ساتي.
د ماشومانو د ملاتړ یو نړیواله مؤسسه خبرداري ورکوي چې دا شمه به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکی او لکړهونو ډاک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژور اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. دا اداره له لوږې د ډېر شمېر ماشومانو د مړینې اټکل کوي او دا د ټولو لپاره شرمونکی بولي. د دې موضوع نور جزئیات له لنډې خبرتیا وروسته درکوو.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې نشدې اټله ک ماشومان په داسې حال کې لږ می سره مخامخ دي چې سم سرپنانه لري. د سیف د چلډرن د شنون کو په وینا د ملګرو ملتولو لوري ل شوی سروي سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه افغانان په موقتی خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکی دي او د باران، واوري او منفی صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلي یا برستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرون کې وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بې روزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوانده نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتا بسیار زیات بلند است بای ډیر لوړ دی ز په خپل د دولت مامور وم اوس وزګارم پر کور ناستم نه تنخواسته نه بلڅه میړه می هم ناروغ دی خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي
هر کدام خوراک پوشاک ورداره
د کابل یو بل وسیدونکو چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وای خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري
مردم نو نه دره مجبور است کړه
خلک ډوډۍ نه لري مجبور دي چې د کور وسایل و پلوري او اوړه پر رانیسی ګنې هر څوک د ځان ته ودول لپاره بخاری ته اړتیا لري
مې بخاری ضرورت درم
سیف د چلډرن وای ل دې کابل چې د خوراکي موادو به لوړی شوی او ځینی کورنۍ درانی ولو وسنه لري لمخکله د یو شمیر ماشومانو د لوړی راپورونه ورکړل شوی او ویل کیږي چې 15 میلیونه کوچنیان له مطلق لوړی یا کاخته یو ګام شاته دي په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي دا شمېبا میلیونونه ماشومان سړی شپې پټش نه سبا کوي لږوږی د ماشومانو د بلینو بوښدون کې خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه منفي 12 ته ټیټی شي
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري
د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون خبرداري ورکوي چې سکل افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی د دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې راغلی چې همدا اوس څنګه 22 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخ دي ځکه وچکالۍ اتیا سلنه کرهنیز ځمکې اغیزمنې کړي او خلک یې د خپلو سیمو پریښودو ته اړ کړي د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون ویلي چې دوی هڅه کوي پروان ژمي کې 3000 ټنه خوراکي توکي په 2 لک 10000 اړمنو افغانانو وویشي په اعلامیه کې د دغه فدراسیون د آسیا برخې اجرایی رئیس لوخلی ویل شوی چې همدا اوس خلک په لوګي او سړو سره مخ دي او کچېرې مرستې په خپل وخت نه رسیږي نو یو انساني ناورین برامنځته شي د کارخانې او بولګولو او مالداري وزارت وایي د ځنګلونو د پریکولو او بهر ته د هغو د قاچاق د څېړلو او مخنیوي لپاره یو پلاوی خوست ولایت ته لیږلی د کارخانې وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته ویل د غپلاوی دیات وزارت او بولګولو او طبي زیرمو موئین په مشرۍ خوست تللی خغلی عمری وایي ځنګلونه د افغانستان طبي شتمنی ده او د طالبانو حکومت د دغه شتمنی ساتلو ته ژمن دی له همدې امله به ډیر شر د ځنګلونو د غیر قانوني پریکولو او بهر ته د هغو د قاچاق د مخنیوي طرح جوړه او کابینه ته وړاندې شي د خغلی عمری په خبره د غرض د طالبانو حکومت کابینه پریکړه کړې چې یو کمیټری جوړ شي ترڅو د لرګیو د انتقال لپاره یو مشخص وخت ټاکل شي چې د قاچاق مخنیوي وشي د آی آر سی موسسې په لوګر ولایت کې پر بزګرو د څه باندې 10 میلیونه افغانیو د نقدي ویش لړۍ پیلوي د کرنې وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته ویل دغه لړۍ د لوګر ولایت د کرنې ریاست په مرسته پیل شوې او په ترس کې به هر بزګر ته 1500 او 1500 افغانۍ ورکړل شي د دغه مرستو هدف په لوګر ولایت کې د کرنې وده بلل شوې د لوګر ولایت اکثریت اوسیدونکو په کرنه بوختي او هر کال مڼې انګور زردالو شفتالو غنم جوار او لسکونه نور کرنیستو کې نور ولایتونو ته لیږي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني له بهراني او اسعارو سره په دی ډول بدليږي یو امریکایي ډالر شپږ نوي افغاني 15 پوله یو یورو 100 افغاني او 100 پوله یو سعودي ریال 100 افغاني او 80 پوله یو انګلیسي پاوند 100 افغاني او 80 پوله یو اماراتي درهم 15 افغاني او 50 پوله زر هندي کلدار 1050 افغاني زر پاکستاني کلدار 1522 افغاني او زر ايراني تومانه 3 افغاني او 30 پوله
سات دولس پجی او نولس دقیقی شوی آزادی راژیو آوری. یو شمیر حقا مدافع وکیلانی او چارانوالانی چه در شزو حقوقی او جزایی دوسی مختوری وی لکل چه طالبان وقت رسیدلی عدلی او قضایی اداره فلت شوی او دوی تا اجازه نده ورکل شوی چه در خپلو موکیلینو دوسی مختیوسی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت د شزو د لاسرسی څرنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو سره عدلی او قضایی ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نه
میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتون یې ستونزې څو چنده زیاتې کړي دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی یې په راپور کې ذکر سي.
د ښځینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپلې ستونزې په اسانۍ نارینه و سره شریکې کړو. مخکې چې دا ښځینه څارنوالانې او وکیلانې وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شو.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوي، د دغه ستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او آدرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې په څارنوالیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دیني، حقوقي، شریعت او قضا برخې الان زده کړی یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لویه څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقونو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره ښځینه دولتي کارکونکي په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شل کاله کې دومره حاکمیت نه و موجود چې د ښځو څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم و او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه هليږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای، ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل.
So one of the really devastating things that's happened since the
هغه چې د اگست د پندلسم څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسي پیښ شول، دادی چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای او ډیری یې له هیواده تښتېدلې دي. او نورې د تیختی هڅه کوي خو نه دی توانیدلی. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي. په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي. ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او دغه شان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمدالله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب وویل. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سمبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې خوندي کړله.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
شدیم. ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبې په ورځ پر 12 بجې
په روانه خبرونه کې ل لندو خبر نو ورسته نور بسته پروګرام اوریدای شي. په کونړ کې د تیرو جګړو معلولان وای په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه پیسې ورکول کېدی چې تر یوه حده خپل اړتیاوې پرې پوره کولای شوي، خو د طالبانو پر اتک سره اوس هغه هم پرې بندې شوې دي. دا معلولان وای له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
50 کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپل دوار سترګي او یو پخه بایللې ده. ورته لسکسیزه کورنۍ ورپغاړه ده. خپل هیڅ نشي کولای وای په خوای د حکومت په ماش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کار کې 80,000 روپۍ یو څه چاره په زمو کې ده. هغه څوک چې درې چلوې خارو د ناخوالو نه رافاتې دي، معلولین دي او شهیدان دي، دا چې دیو ته بچان پر پغړل دی او وس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې. نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی او ان شاء الله موږ دی له چې موږ ته اسلامي امارات زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته حق ورکړي او بودی جواب ته بیلای.
د یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوسترګي او یو پخه خسته، بلکې د هغه په سیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخه کړی دی. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختي غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغړی څونه په مشکل سره اختی او یو معلول چې وخپې نه ای وسترګې نه ای لاس نه ای پخې نه ای څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیرې دی. یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شه به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسولین وای په یاد ولایت کې نږدې 20,000 معلولین شتون لري چې په خوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنې معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بے برخې شوې دي. په کونړ کې طالب چارواکي وای ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بے برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي دا غوبه دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی دا غوبه کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دا غوډه زر تر زر لیدنه وکړي، دا غي لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي غي دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکل. معیوبین مطمئن اوسيږي چې څه حقوق مخکې غي ته ملاوي د لغه به ان شاء الله وسام ملاوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنۍ نفقه ګټل هم ورپغاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دی چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوي وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زما شخص له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. څو شیبه وروسته لنډو خبرونه البته وروسته نور بسته پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ لنډو خبرونه خبروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړل شو. په دې اساس په دغه سازمان کې د پخوانی افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. د استازولي په خپل ټوټر باندې لیکلي د ملګرو ملتو د اعتبار لیکونکو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان څوکۍ په حق خپل پریکړه وزندوله. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل دی ویبلې چاودنې شاهدو. د طالبانو حکومت ویلي چې چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین لامل و. چا ته زیان نه دی اوښتی. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو په افغانستان کې ځکه د کړکیچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. د نړیوال بانک بورد د افغانستان لپاره له یو وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوو مرستندویو ادارو ته لکنګل شو پیسو نه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان د خلکو د استلو درېم او ورستې الوتنه ترسره کړه. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوې سنترفیژو کې د یورانیمو بډاینه پیل کړې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو لژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند غیظ کوي او د دوی له خپلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټوو. د دې اونۍ د نور بستې خبرونې موضوع د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء محمد حسن اخوند د وینا هغې برخې ته ځانګړې سوې چې د شذو او نجونو په اړه یې وکړه. د ښاغلی اخوند ژغیز پیغام روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره د افغانستان پر ملي تلویزیون له هغه وروسته خپور شو چې کابل د اگست په 15مه نیټه د طالبانو لاس ته ولوید. مولا حسن اخوند ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو عفت، عزت او هغه نور حقونه خوندي کړي دي چې دوی ته ورکړل سي. باید د ویل چې هغه د شرعي علومو پر ترلاسه کولو ښځې باید شرعي علوم ترلاسه کړي، او وی ویل چې د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې د ښځو هغو حقونو ته درناوی وکړي چې د طالبانو په وینا خدای ورکړي دي. افغان ښځې او نجونې بیا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دوی له اساسي حقونو لکه روغتیا، امنیت، زده کړې او کار له حق سرغړونه کوي. یو شمیر شذو د سه شنبه په ورځ په کابل کې د زده کړو او کار د حق په ګډون د شذو او نجونو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع د خبرو لپاره د نن ورځې میلمنه په ناروې کې د افغانستان په خوانی سفیر شکریه بارکسی او د افغان دولت پخوانی کارکونکي او مدني فعال شایسته صافی را سره ملمنی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له ملمنو څخه پښتنی وکړی یا دوی ته کوم تبصره پر دې موضوع باندې پریږدي، موږ ته کولای شئ چې د واتس اپ لارې موږ ته خپل پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. زه به تاسو هغه پیغامونه هم وخت په وخت ولم چې تاسو پر فیسبوک پاڼه موږ ته پریښی دي. اوس هم ورځم د دې خبرونې د لومړی میلمنی پر لور. میرمن شکریه بارکسی له موږ سره په دې خبرونه کې د تلیفون له لارې وصل ده. اغلی بارکسی، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ.
سلامونه او نیکې لی تاسو ته ملای جان او تاسو قدرمن اوریدونکو ته او محترم میلمنی ته.
ډیره زیاته مننه. بارکزی صاحب، تاسو به د مولا حسن اخوند خبري اوریدلې وی چې دوی د شوزو په اړه وکړي. دوی وویل چې په افغانستان کې اوس د طالبانو د دورې پر مهال د شوزو عزت خوندې سوی دی. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
طبی خبره ده چې نه. زه ډیر متاسف یم چې په افغانستان کې هداقل یو سیاسي چارواکي په داسې الفاظو سره خبرې کوي چې ډیر غیر مسؤلانه دي. که چیرې دوی خپله او د دوی میرمنې په افغانستان کې خور، مور، لور او میرمنې ژوند نه کول، نو دا په دې معنا باندې نه ده چې نور افغانان دلته ژوند نه کول. او دا زه فکر کوم چې ټول افغانان، مخصوصا هغه افغانان چې په افغانستان کې اوسېدل او مخصوصا افغان میرمنو ته سپکاوی دی. الحمدلله عزت زلا ټول د خدای په لاس باندې دی، مګر دا چې په دومره سپکاوی سره دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې خبرې کوي او یا هم هر څه دی راوړي سیاسي مسایل پکې کېږي، د فکر کوم تر دا حد لوی نامردي په دنیا کې نه. افغان میرمنې تل د تاریخ په اوږدو کې د خپل پات عزت، مسؤلیتونو، عفت ساتلو لپاره هلې ځلې کړې، قرباني ورکړې. او زه فکر نه کوم چې دغه رقم منفي قضاوتونه او منفي تبلیغات اوس کولای چې موږ ښځې د خپل حق د غوښتلو لپاره شاته وتنبیي. صحیح ده چې طالبان د ښځو سره په فکري لحاظ باندې سخت عقده لري او د دوی کړنه د ښځو سره ډېر عقده مندانه ده، خو زه فکر کوم د ښځو حق هغه وخت تر پوښتنې لاندې راځي چې یو پردی نارینه سړک باندې پر هغه باندې لاس پورته کوي، وهلو ټکول کوي، بد رد خبرې ورته کوي او هغه ته د هغه شرعي حقوق، مثلا د خپل هم په خپل وینا کې ویلي چې تعلیم فرض دی، چې د فرض معنی د خپل کې راسي. زه تعجب کوم چې څنګه دوی بیا راځي د افغانستان خلکو ته دریږي او وایي چې د ښځو عزت خوندي دي. الحمدلله د افغانستان میرمنې هیڅ وخت هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي چې دوی پر عزت باندې تیری وکړي، او دا موږ خپل یو چې خپل عزت مساتلې، نه بل حکومت، نه بل نظام. کچیر نظامونه په افغانستان کې عزت ساتل دي، بده خپل عزت ساتل دي، بده وطن عزت ساتل دي، بده مادر وطن عزت ساتل دي، بده خپل خاور عزت ساتل. متاسفانه الحمدلله شکر چې په افغانستان کې میرمنې دغه حد ته رسیدلې او دغه پوهاوی ته رسیدلې چې خپل شاو بد وپیژنې او د خپل پت او عزت ساتلو لپاره به هیڅ چا څخه مرسته ونه غواړي.
بله مننه میرمن بارکسي. موږ د مولا حسن اخوند خبرو په اړه طبعا چې شذې ورسره لکه تاسو چې ویل له دوی سره به موافق نه وي، موږ د خبرو یو برخه غواړو چې خپل اوریدونکو ته واورو. د دې خبرو په اړه باندې بیرته موږ د دوی د ویان څخه پښتنه وکړه چې د هدف څه شې د دغه خبرو څخه د ویان بیا موږ ته د خبري واضح کړی دي، تشریح کړی دي. د دوی دواړو خبري به واورو او بیرته به بیا ز تاسو ته راسم او د دوی د خبرو په اړه باندې به بحث ته دوام ورکو. لومړی به د مولا حسن اخوند خبري واورو.
د شوزو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د شوزو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمولو حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پیژنو. آیا د بشر حقوق دغه ولا که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د شوزو حقوق دغه و چې د سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمولو حکومت هم دغه و چې د سابقه ادارې دلته موجوده و؟ الحمدلله د شوزو حقوق خو امارت ورکړله، د شوزو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ور خوندي کړله. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د رئیس الوزرا مولا حسن اخوند ځینې خبرې واورېدې. اوس به هم د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې واورو چې دوی موږ ته د مولا حسن اخوند د خبرو په اړه باندې تشریح کړي دي.
اول څه دا خبره چې رئیس الوزرا ویلي چې د ښځو عزت خوندي سو، د دې معنی دا ده چې سلګونه ښځې په هیواد کې د تجاوز سره مخ وي خو، او تاسو به راپورونه مو اوریدلي وخت په وخت نړیوال راپورونه په اساس او هغه معتبرو سرچینو د معلوماتو په اساس خبرې سوي دي. دا اوس افغان ښځې بېلابېلو زاویو نه دي تجاوز سره لاس او ګریوان وي، دغه مخه بېله شکه سینول سوي ده.
اوریدونکو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبري واوریدلې چې دوی ادعا وکړه چې مخکې افغان شذي هغه مره په عزت او عفت نه وي لکه اوس چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دي. زه غواړم چې تاسو په کندهار ولایت کې د خغه شذي ژغ واوري چې د سپتمبر په 12مه نیټه باندې پر ټولنیزو شبکو باندې یو ویډیو خبره کړه او د وویل چې د دې کور ته طالبان ور اوښتي وو او د دې خپلواني وو او هل او وی دبول دغه ژغ به هم واورو.
دا څه وحشت دی؟ حکومت په دار کم کیږي، حکومت په دار کم جوړیږي. زما ټول کور نه تر په دار کې شې او الله دې کوم ځای دی او الله الکول نه کور نه څه وایسته دا
بلی تاسو د فهیمه رحمتي ژغواوري دی چې په کندهار ولایت کې یو خیریه موسسه درلودله بیوزلو خلکو سره به مرسته کوله. میرمن بارکسی تاسو دغه ژغونه واوریدل که تاسو په دې اړه باندې یو څو خبري وکړي چې ذبیح الله مجاهد د نړیوالو ځینو راپورونو ته اشاره وکړه چې وایي په افغانستان کې پر شذو باندې تیرې سوي وو. آیا تاسو دا ډول کوم راپورونه تر سترګو سوي دي؟
د ویلا مجاهد دا هم ویلې چې د دې په وخت کې د شته پر سر باندې تیرې نه دي سوي، د شته خصوصي حریم ته درناوی سوي، د شته حقونه پلي سوي. او دا خبر مخه چې رئیس الوزرا خبرې وي، آی دی فکر کوي چې تیر حکومت هم د افغانستان د شته حقونو پاکله ډیر کارونه وکړ. زه فکر کوم چې د شته مبارزې لپاره زموږ لار ډیره اوږده لار ده. دا دونی لن او کوچنی نظر چې خلک خپل دید او فکر څخه وړاندې کړي، دا د شذو په حقوقو باندې سربیر پر دې چې یو منفي تاثیر نه چي مثبت نه چي، په دې چې موږ لا نورم هڅه چې خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره نورم هلې ځلې وکړو. او پاتې سوال د تجاوز موضوع، فکر کوم چې د افغانستان خلک پیژې څورې درمخه هم په ټولنیز رسنیو کې حتی په نور بینلی شبکو کې هم یو شته راغلې و او دوی جرأت وکړي چې کښېنستل کم دی ته او هغه ناروا غوښتنې چې د طالبانو د خواته ورته سوي هغه بیان کړل. متاسفانه دوه ورځې وروسته هغه شته ووژل شو. او په ورځ کې زه فکر نه کوم چې د سیو په افغانستان کې یو ځای خوندي چې په الته په شوجو باندې صحرایي محکمه او دوغوی احکام نه تطبیق کیږي. زه نه پوهیږم چې د مجاهد او د رئیس الوزرا هدف د شوجو حقونو او دوغوی د عزت او عفت د ساتلو لپاره څه دی، خو فکر کوم چې دوی نه پوهیږي چې د افغانستان پات دی لیلام کړی دی پر دغه دی باندې اوس پورې لا خبر نه یا به دې ته تسلیم نه دره ستر واقعیت تر اوسه پورې دی په دې هم نه غواړي چې سر په خلاص کې چې په افغانستان کې د دوی د خواڅخه د افغان میرمن د خپل شرعي حقوق څخه محروم دي. کچېری په دغه کې د مسلمانانو پات او عزت خوندې ساتل کیږي چې یو مؤمن او مسلمان شته د خپل حق څخه محروم پاتې شي، نو فکر کوم چې خدای به په دې دنیا هم پښتنو کې په بل دنیا به هم باندې پښتنو کې. متاسف په دې مې چې په افغانستان کې د شته حقونو سره سیاسي چلند کیږي، د هر حکومت د کرکی باعث شي دي او هر حکومت چې راځي په افغان مرمنو باندې احسان مند وای چې تاسو اوسی دا موجی چې تاسو حق مو درته خوندي کړی. هر یو په خپل حساب سره چې حکومتونه هم دغه خبرې کولې او سنۍ نظام هم دغه وای، حالانکه چې موږ شذو چې د خپل انساني او اسلامي حقوقو لپاره مبارزه کوو موږ بیا د فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي تعهد نه لري او د دې ترڅنګ دوی د لپاره د شذو حقوقو د ګټو اخیستلو پروتوکولو یو ستره موضوع ده. دا نه چې دوی په واقعي ډول باندې د شته حقونو ته لیواله مېره باندې دوی چې اول دا ملاقات د خپل وای چې آیا خپل شته ته مهر ورکړی دی که یا آیا لورګانې چې وڅېړي د مهر ورته ورکړل شوی دی، آیا مور ته مهر ورکړل شوی ده، آیا دوی په خپل کورنۍ کې د خپل هغه شته نه کسانو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړې ده، آیا
هغه مثبت او اغیزمن چلن د خپل د نه پکور لکی دو شوزه سره کړه دا عادي په خپل واعظ او نصیحت خلکو ته کوي خلکو ته هغه لارښوونه کړه دا چې د اسلام ستر لارښود پیغمبر خپل لور سره د لوداله د فاطمه زهرا او یا خپل متحر میرمن سره اړیکه درلودله آیا دی په اسلام کې د نارینه ژبه د خپل دغې میرمن صلاحیت آیا دی خپل میرمن ته دغه حقوق بیان کړی دي چې تاسو دوی حقوق پر موږ باندې لري متاسفانه په افغانستان کې سربېره پر دې چې جهل نادانی حاکم دی د دین څخه هم ډېره ناوړه کړه اخیستل کېږي زما په یاد دی په کابل کې هم هغه وخت چې د حامد کرزي پخوانی ولسمشر او اشرف غني پخوانی ولسمشر اداره هم وه هلته هم د هره جمعه ورځ به ټول ملا صاحبان د ښځو په هکله باندې به خبرې کولې د دوی په کالو د دوی په حضور د دوی په څه باندې د خواشینۍ ځای هم دغه دی چې متاسفانه موږ راځي یو ستر ملت یو لوی تاریخ او یو ډېر سپېڅلی دین دوی کوچنی کوي چې خپل شخصي عقدو شخصي ګټو شخصي نظریاتو پورې محدود کوو زما دپاره کومه وینا چې دوی وکړله سربېره پر دې چې هېڅ نه او مسؤلیت یې د خلکو دپاره وانخیستي چې د ژوند کولو ښه زمینه د امنیت ساتلو ښه سهولتونه او ازاده خدمات ورته برابره کړي راغی ټول شیان یې وویل چې تاسو خدای ته حتی د عذر کلمه یې هم ونه ویله دعا یې ونه ویله ویل بغار یې وکړي نو زه فکر کوم په دغه ادبیات باندې چې یو مشر دی یو ملک غږیږي او خبرې کوي زه نه غواړم نور تبصره وکړم حد اقل په هغه خپل عادي او خپل کلیوال ژبه باندې هم موږ چې د خدای څخه یو خواست کوو بغار یې هغه آلات دی چې په یو چا باندې ظلم کیږي او د کوچنیانو او د ښځو ژغ ډیر اوچتي هغه کې د حق غوښتنو دپاره مګر کله چې د رب تعالی څخه درخواست کوو هغه کې معمولا د عذر کلمې د دعا کلمې د فکر کوم په سیاسي ادبیات چې تاسو په دغه عادي خبرو اترو په کلیوالي خبرو کې هم دي مشکل او ستونزه لري دا به شي چې دی اول د خپل پیغامونه اصلاح کړي بیا راځي خلکو ته خپل پیغام واستي
بلی مننه آغلی برکسی سیب تاس لمر سره پر تلیفون پاتاسی از موږ دوه هم میلمنه لمر سره اوس فکر کوم چې د تلیفون پر لیکه ده خبرونی تشرغ لاست زب اوس هم ورسمه د خپل دوه هم میلمنه شایسته صافی پر لور صافی سیب مننه چې تاس لمر سره خبرې کوي
سلام علیکم ډیر مننه نارم دې تاسو مې مدوي سلامونه وکم دا نو ورته د هغه شکر به زه خبرې ټول سم دي مګر زه په دې خوشاله یم چې کله چې دا درته وو هیڅ د خزو د حقونو لپاره هیڅ شي کارونه کړ د خزو د حق لپاره د خزو حق
بلې صافي سپ ډیر مننه بلې وستاس ژغ مشترازي موږ به تاسو سره په دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکو چې د طالبانو رئیس الوزرا د شذو په اړه باندې یو پیغام خبر کړی وو او ورسته بیا د دوی د طالبانو ویان موږ ته ویل چې د رئیس الوزرا هدف دا و چې واقعا په افغانستان کې د شذو عفت او عزت مخ کې خوندینه خو اوس د طالبانو پر اتاک سره د دوی عزت خوندې سو طبعا چې شذې به له دغه سره ستونزه لري د دې خبرې سره د ذبیح الله مجاهد ځنی خبرې چې د شذو د مظاهرو په اړه باندې موږ سره کړی دي هغه به هم زه تاسو ته درواورم او بیا بل تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو نن هم ټاکل شوی و چې په یو مظاهره کې ګډون وکړي نو پر دغه مظاهره باندې به له تاسو څخه پوښتنه وکم د مجاهد خبرې په اول واورو
د اسلامي مطلب خو نه چاته حق نشي کوزغو په دسترغو وي څو کلاس پورته کې نه داس کار سوي البته وا غیر قانوني مظاهري د سيڅو کسان راټول سي او قانون لم نه مراد کړي د مظاهره اصول لم نه مراد کړي د ټول سره سره بې نظمي جوړي په خار کې او لاره بندي هغه شمیر محدود وي او تظاهرات کې تظاهرات په عنوان نو هغه خو د سو استفاده مخنیوي د سبا د سيو ارچ سر قانوني چاندو سي کزم د باندې نه لسی قانوني اصول نم خځه مستثنا دي
صافی سیب تاسو د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبري واوریدلې. دوی ویل چې تاسو مظاهره د تاسو چیز اعتراضونه کوي دا غیر قانوني دي. تاسو له دوی سره موافق یاست؟
نه خیر، دوی سره موافق نه یو، ځکه که موږ دوی ته وایو چې موږ تظاهرات لرو، موږ اعتراض کوو، ولکه دوی زموږ د امنیت نه اخلي او زموږ مخنیوی کوي. کله چې موږ تظاهرات کړي وو، هغه لومړی ځل چې دا زموږ هدف یوازې همدا و، د ښځو حقونه غوښتل وو، د خوندي حالاتول وو، نور څه موږ د دوی نه دي غوښتل وو، چې او د سازمان ملل د دوی نه موږ هم دا غوښتل وو چې دا بانکونه خلاص کړي. او دا چې وایي موږ ته باید خبره کړي، دا حکومت د تظاهرات په قانون او په نور شیانو باندې نه پوهېږي. د دوی انسان دي، نو د دوی څه توقع ده چې په دوی کې موږ سمه حکومت ولرو؟
صافی صاحب، طالبان ویلی دی چې شذې باید په اسلامي حجاب کې راووزی. آیا تاسو په خوا مسلمانان واست که اوس مسلمانان سی یست؟ یعنی دا چې حجاب مو په خوا هم کاوه کنه اوس مو شروع کړی دی؟
مسلمان او کورنی مسلمان کور کې مونږ دیګر یو دا سینه ده، مخکې مونږ کړه چې کارمن هم یو ما خو مخکې مونږ ایجابي اسلامي ایجاب کړی وو خپل دند ته تلل او سمام داسې ده. مونږ تر اوسه نه دي تل کتلې کوم خدای چې خدای مخته به ایجاب اوسي او به ایجاب لکو نه اوسي. مونږ داسې خبر نه چې مونږ په چه باندې نه پوهیږو، دا نه پوهیږم ما چې مجاهد صاحب دا چې دا دوی همیشه دا دی باندې تاکید کوي چې مونږ یو میکانیزم جوړو، تر کله پورې مونږ کینې دوی ته چې دوی مونږ یو میکانیزم جوړ کړي. شکر الحمدلله ټول خزم مات لیدلې په سما ایجابي لباس بكونه وتلې خپل دنده ته تللې. دا چې بنجبه د خو اسلامي هواد بیا چې خو دې غیر کوفي کې هواد سي چې خلک غیر اسلامي ژوند سره ولاسي او خلک ور باندې خبرې کوي. اسي اصلا تاسو خبره نه ده؟
بلې صافي صاحب، مولا حسن اخوند ویل چې دوی شوز ته ټول حقونه ورکړي دي او امنیت یې تامین شوی دي، نو تاسو نور څه شي غواړي؟
دا تقریبا څلور میاشتو او څو ورځې نورم تیر شو، تر اوسه د ښځو حقونه هیڅ یو نه دي ورکړي. دا تاسو وګورئ، د ښوونځي تر اوسه خلاص کړی نه ده، کال خلاص وو، نجونو بیچاره ټول په کور کې ناست وو، هیڅ درس نه دی ویلي، دوی نه دي خراب شو او موږ تر اوسه وظیفه هم نه تللې. دا وایلي چې ماشونه موږ ورکو، ماشونه تر اوسه لار درک دي. د څه خبرې موږ وکړو؟ د قاعده د قیمتي ده، د فقر، د بیچارهګۍ، د خلک چې د وګړي نه خپل ځان مړ کوي، د څه نه موږ خبرې وکړو؟ تر اوسه موږ تر اوسه هیڅ کوم حق نه دی لیدلی چې د ښځو، د نجونو او د نورو خلکو حقونه ورکړي.
بلې، ډېره مننه صافی صاحب. اوس په زبرته غلی بارکزی تراسم. بارکزی صاحب، که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې طالبانو ته تاسو څه مشوره لرئ چې دوی څنګه کولای شي چې د ښځو حقونه پر ځای کړي او دوی ته د زده کړو، د کار او د امنیت زمینه برابره کړي، د روغتیایي خدماتو زمینه ورته برابره کړي؟ بلی آغلی بارکزی، تاسو ژغ مشتقه ترازی، که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړي؟ بلی، اوس هم آواز قطع قطع کیږي. موږ به هڅه وکړو چې تاسو سره بیرته خپل رابطه قائمه کړو. آغلی بارکزی، فکر کوم چې د تلیفون په سیګنال کې کوم ستونزه دا اوریدونکو، موږ به د آغلی بارکزی او شایسته صافی صاحب سره خبرو ته دوام ورکوو په دې خپرونه کې. زه به ورسم یو څو تبصرې به اوس ولولم چې موږ ته پر فیسبوک پاڼه باندې راغلي دي. د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو پر فیسبوک موږ ته پر دې موضوع خپلې تبصرې پرېښي دي چې یو څو یې اوس تاسو ته لولم. حاجي نور ارمان لیکلي چې ښځې باید د اسلام په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي، کوم چې اسلام اجازه ورکړې ده. خو ارمان صاحب دا نه دي لیکلي چې کوم چوکاټ. دا ورسته لیکلي چې موږ هم د ښځو حقونه غواړو په اسلامي حجاب کې. نو حاجی نور صاحب، مرکز موږ میلمنې هم او ډیری ښځو چې موږ په افغانستان کې ورسره خبرې کړې دي، دوی ویلي دي چې دوی تل په حجاب کې ژوند کړی دی او د اگست له 15 مخکې هم دوی مسلمانان وي. نو دا حجاب چې تاسو یادوي شای نور هم تشریح ته اړتیا ولري. څارنوال صافي لیکل دي اوس د افغانستان هر شزه کولای سي چې د شپې هم له کوره بهر ولاړسي. څارنوال صافي صاحب مشتا استمخ کې د فهیمه رحمتي چې په کندهار ولایت کې د یوې خیریه ټولنې مشره و د هغې ژغ دروازې دی چې د شپې له خوا دی ویل دي چې د شپې له خوا طالبان د دې کور تر واوشتل او د کورنۍ غړي ور ووهل او وډبول. حبیب رحمان حبیبی صاحب لیکل دي چې اصل حقوقونه شوه ته نه دی ورکړل سوی، کچېری حقوق ورکړل سي نو اعتراضونه او مظاهره به نه کوي. نو اغلی بارکسي که تاسو ته زموږ ژغ وسترځي، تاسو کولای سئ چې په دې اړه څه خبرې وکړي؟ اشه زه فکر کوم چې اغلی بارکزی سره زموږ رابطه قطع شوې ده. صافی صاحب که په دې اړه تاسو څو خبرې وکړي چې طالبان څنګه کولای سي چې د ښځو حقونه تامین کړي په افغانستان کې؟
موږ غوښتنه د اوسنۍ دولت څخه ده دوی وایي چې موږ اسلامي حقونه دي توکل. په اسلام کې تعلیم، علم، ښځینه او نارینه ته فرض ده. دای او ټول موارد نه پېږی چې جنا چولا څه خبر تاسو دوی ولې نه پېږی خپل ځان د تولاسي دا حقونه ورکی مونږه کار غواړو، مونږه تحصیل غواړو، مونږه غواړو چې خپل ځان د تولاسو مونږ هم د زموږ وختونه د اسلامي چوکات کې دا لغنه بهر نه وچې دوی دا څه وایي چې دوی د اسلامي چوکات باندې خپل وختونه زموږ نه غواړي. نو ورته مونږ هم یو تظاهرات درته یو خوري کې وو ځکه مونږ کولای نه شو چې باندې ولاسو تظاهرات وکړو. دوی مونږ ته غواښ وکړي چې تاسو که باندې ووځئ نو مونږ سره ډېره بد چلند کېږي او هغه بل ځای مونږ سره بد چلند شو او ټول زمونږ غوښتنه همدا وو چې زمونږ حق دی چې مونږ تحصیل غواړو کو خپل ځان ته ولاسو. مونږ دوی نه څه خو نه غواړو، امنیت ته سمه دي، امنیت ته خو دا رقم امنیت مونږ څه وکړو چې یوازې په کور کې مونږ کوي. مونږ داسې دا شل کاله چې تېر شو مونږ درسو دا ټول وسل تاثیر وکړي ډیره په سیاسي زحمت باندې ډیره مشکلات باندې دې خلک پاتې نه درلود چې خپل تاثیر وکړي. اوس خدای کیږي دوی په کور کې نه ځان نور چې دینا وینځون چې دا د خپل د کور نه غوړ دی خو جوړی راوړي اغه چې په کور کې نه شي نو هغه ته جوړی وکړي.
بله ډیر مننه صافی صاحب. غلی بارکزی بیر تل مش سره وصل سوی د ټلیفون د لاري. بارکزی صاحب تاسو طالبانو ته څه ډول مشورې لري چې د شذو د حقونو په برخه کې باید دوی څه کارونه وکړي؟
اول زه ټول هغه خويند ته غواړم په زغړ د وایم، مخصوصا هغه خويند چې فکر کوي په تیر شل کلونو کې مرشې چې ورته نه دی کړی. کچیر چې تاسو د افغانستان اساسي قانون ولولې بیا نو پېژې چې شکریا بارکزی د هغې قانون د لیکلو یو غړی و او څونی مثبت امتیاز شذو ته ورکړل سوی او پاره کې څونی مانښت درلوده. دا غي ورسته چې نور تاسو د افغانستان قوانین راځي او کله هم چې تاسو د شذو په قانون باندې خبرې کوي ځغېږي او پالیسی جوړوي د فکر کوم چې دا به هم ستره اشتباهي او ستر جفای زما او زما په څیر نور هغه میرمنو سره چې نه د پروژو په خاطر باندې، نه د خارج په خاطر باندې، بلکې د خپل هغه سپېڅلي هدف چې د یو انسان په صفت باندې خپل ټولنې کې او پیژندل شو مبارزه هم کړې. زما مبارزه په دې چې یو څوک شو وای بد وای نه خرابېږي، مګر غوښتنه مې دغه د ښځو څخه چې تاسو حداقل هغه درناوی د ښځو مقام ته ویلري او د ښځو هغه مبارزې ته ولري چې کوم خلک ستاسو در مخې دا شروع کړي او تاسو ته لاره خلاصه کړي چې نن راسي او خپل ځخ پورته کړي، په خپل حق باندې پوسی، د خپل حق څخه دفاع وکړي. دا هغه شیانو چې موږ در دې لپاره مبارزه کړه. هیڅ شی هم پاسان په افغانستان کې لاس نه دی راغلی. زه غواړم طالبان ته په لندو ټکو باندې
غلی پارکسی و بخشی چې ستاسو ژغ مشت سم ناراضي او قطه کیږي اواز مو ستاسو جملې سم نه اوریدل کیږي. بلې متاسفانه چې د اغلی بارکزی ژغ مشتنه راځي. فکر کوم چې په سیګنال کې کوم مشکل دی د ټلیفون، خو اغلی بارکزی به بیا هم وخت په وخت موږ ورته زحمت ورکو په خپلو برنامو کې بیره غواړو چې د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ووایي او پر بیلابیلو موضوعاتو له موږ سره خبرې وکړي. له شاغلی له اغلی بارکزی او صافی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا اوریدونکو له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.